لمره د خبرونو سرټکی د کندهار په ګمرک کې نن له غرمې وروسته سخته چاودنه وشوه. په مصر کې د حکومت له ژمنو سره سره لا هم مظاهرې روانې دي او روسیې د جاپان د صدر اعظم روسي څرګندونې غیر ډیپلوماتیکې وبللې. د کندهار د ګمرک په ودانۍ کې ځان وژونکي حملې درې تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په سیمه کې د ازادۍ راډیو خبریال وایي چې د کندهار د امنیه قومندان خان محمد مجاهد پیښه تایید کړې او وایي چې په پیښې کې د بهرنیو ځواکونو یو ترجمان او دوه ملکیان نن ووژل شول. د ګمرک یو کارکوونکي محمد شعیب په سیمه کې ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې چاودنې کې د یو ترجمان په ګډون دوه بهرنیان وژل شوي دي. د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدي پیخی مسئولیت پا غاره خیستی و ویلی دی چه دو کسانو لنیم ساعت جگری روستا زنون آلوزولی و دیار لس بحرانیانی و جلی دی خو چارواکو دا ایده رد کرده. د بریتانیا صدر اعظم ویلی په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو د امنیت په ټینګښت کې پرمختګونه کړي دي. د په خبره کې د افغان ځواکونو د روزلو بهیر خپ مخلاشي دوی به تر 2015 میلادي کال پورې وکړي شي په مکمل توګه له افغانستان څخه ووزي. ډیوډ کامیرون له سی ان ان ټلویزیون سره په خبرو کې ویل د په باور په افغانستان کې پرمختګونه شوي دي. ډیوډ کامیرون زیاته کړه افغان ځواکونو ته د مسولیت انتقال او د بریتانیوي امریکایي او ناتو ځواکونو وتلبه ډیره مهمه مسئله وی. نخست امنیتی مسئولین وایي نن سهار د باګولسوالۍ سرپرست سید محمد په یوې وسلوالې حمله کې ووژل شو. د خوست د امنیه قومندان پاسوال عبدالحکیم اسحقزی ازادۍ راډیو ته وویل چې د حمله نن سهار 8 بجې په داسې وخت کې وشوه چې سید محمد له کوره د دفتر په لور روان و. د ویل چې په دې پیښې کې یوازې سرپرست ولسوال وژل شوی او بل چاته پکې زیان نه دی رسیدلی. طالبانو د پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی. په افغانستان کې نړیوال سولساتي ځواکونه وایي چې د هرات د شینډن ولسوالۍ سیلاب ځپلو ته د مرستو رسول پیل کړي دي. ویل کېږي چې شاوخوا شپږ زره تنه او د هغوی سلګونه کورنۍ سیلابونو ځپلې دي. د سالنګ لویه لاره چې د تېرې شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه بیرته پرانیستل شوه او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په پام کې لري چې په روان میلادي کال کې د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو د بهیر له پیل سره سم له راستنېدونکو کډوالو سره خپلې مرستې زیاتې کړي. خبرونه د ماورید دوه ونې راهیسی په مصر کې د مظاهرو د ختمولو لپاره د حکومت لګامونو سره سره لا هم د قاهره د تحریر یا ازادۍ په میدان کې خلکو مظاهرو ته دوام ورکړي. یو شمیر مظاهره کوونکي چې شپې د تحریر په میدان کې تیر کړي د ولسمشر حسنی مبارک د لری کېدو غوښتنه کوي. حکومت په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په ګډون ژمنې کړي خو وایي چې مبارک باید په قدرت کې پاتې شي څو د دې بدلون سره نو کړي. د یک شنبه پورس حکومت د اخوان المسلمین دلی په شمول د یو شمیر مخالف او ډلو له استادو سره وکتل. د مصر اخوان المسلمین دلی چې غیر قانوني اعلان شوی ویل د حکومت وړاندیزونه د خنیت ښکارندوی دي خو په هغو کې د مشخصو بدلونونو یادونه نه ده شوی. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما وایي یوازې ولسمشر حسنی مبارک په دې پوه دی چې په دې هیواد کې د ورځنیو مظاهرو په وړاندې څه باید وکړي خو دا واضح ده چې مصریان د آزادو او عادلانه انتخاباتو غوښتونکي دي.
is not going to go back to what it was.
ولسمشر باراک اوباما وایي د مصر خلک به په شالر نشي. د مصر خلک آزادي غواړي، هغوی آزاد او عادلانه انتخابات غواړي، هغوی داسې یو حکومت غواړي چې د دوی استازیتوب وکړي، دوی یو مسؤل حکومت غواړي. ولسمشر اوباما د غرض ویل د په باور اخوان المسلمین د مصر یو مخالفه ډله ده او په دې هیواد کې د خلکو اکثریت ملاتړ لزن سره نه لري. خوده یو منظمه ډله ده چې ځینې مفکورې امریکا ضد دي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن ویل چې له جمهوری ریاست خاد حسنی مبارک دلری کې دوه وخت مصر په خلکو پوري تړلې دي خو له وخت مخکې د هغه لری کې دل بد انتخاباتو په برخه کې ستونزې راپورته کړې. د ویکیلیکس د وی پانې بنسټ ایښودونکي جولین آسانج نن په محکمه کې لزانه دفاع کوي. د انګلستان چارواکي غواړي چې د سویډن ته ولیږي. په سویډن کې هغه د دوه میرمنو په وړاندې په جنسي تیری تورن دی خو آسانج دا تور به بنسټه بولي. آسانج شي بزرګونو د متحده ایالاتو ډیپلوماتیک محرم اسناد یې د خپلې وی پانې له لارې خپاره کړي وویل د هغه په اړه پوښتنې ګرویګنې سیاسي انګیزه لري. د آسانج مدافع وکیلان وایي سویډن ته د لیګل ضروري نه دي ځکه چې هغه په رسمي توګه په هیڅ کوم جرم نه دی تورن شوی. هغه لید ویل لري چې کا اسانش په زور سویډن ته ولېګل شي نو هغه به متحده ایالاتو ته وسپارل شي او بیا به هلته د محرمو اسنادو د خبرېدو په تور محاکمه شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د هغو ټاپوګانو په اړه چې له جاپان سره یې پرې لانجه ده د جاپان د صدر اعظم وروستۍ خبرې په ښکاره توګه غیر ډیپلوماتیکې وبللې. لاوروف وایي دا څرګندونې په واضح توګه غیر ډیپلوماتیکې دي. دا خبرې له هغو له درناوي ډکو او مثبتو خبرو سره چې تیر منی د صدر اعظم ناتو خان او جمهور رئیس میدویدف سره په یاکوهاما کې وشوې په تضاد کې دي. سرګی لاوروف د څرګندونې وروسته تر هغې وکړي چې نن سهار وختي د جاپان صدر اعظم درې میاشتې مخکې د کوریل ټاپوګانو جنوبي سیمو ته د روسیې د ولسمشر دیمیتری میدویدف سفر یو نه بخونکی عمل وباله. د جنوبي کوریل ټاپوګان چې جاپان یې د خپلې خاورې شمالي برخه بولي د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې د روسیې په ولکه کې دي. همدا لنجه د دې سبب شوي چې دواړه خواوې د سولې د رسمي تړون د امضا کولو څخه ډډه وکړي څو دې دښمنۍ ته د پای ټکی کېښودی شي. جاپان نن یعنی د فبروري 1 د خپلې خاورې د شمالي برخو د ورځې په نوم نومولیده. د هغو درې واړو امریکایانو وکیل چې په ایران کې په جاسوسۍ تورن دی وایي هیله مند دی چې د دوی په اړه به د محکمې بل اجلاس زر جوړ شي. مسعود شفیع وویل دوی درې واړه موکلان یې د یک شنبې د ورځې په محکمې کې ځانونه بېګناه وبلل. د انقلابي محکمې لخوا د محاکمه د تړلو دروازو تر شا ترسره شوه. درې واړه په غیر قانوني توګه له پولیس څخه په اوښتو تورن دي خو دوی وایي که چرته داسې کوم څه شوي وي نو دا فقط یو تصادف و او دوی په غلطۍ له عراقه د ایران خاورې ته اوښتي دي. هالندی وی ایران یو اصله هالندی د اعدام په اړه د مشورو لپاره په تهران کې خپل سفیر ورغوښته دی. د هالند بهرنیو چارو وزارت وایي د سفیر به د پنجشنبې په ورځ حق ته ستون شي. د ایران سفیر به هم د دې قضیې په ارتباط د هالند بهرنیو چارو وزارت ته احضار شي. تر هغه وروسته چې تیره میاشت ایران یوه ایران یو اصله هالندی 45 کلنه زهرا بهرامی په ایران کې د مخدرو موادو د قاچاق په تور اعدام کړه، هالند د ایران سره خپلې ډیپلوماتیکې اړیکې قطع کړې. د دې خزي کورنۍ وایي چې هغه د زرنه هم میلادی کال د حکومت ضد مظاهرو پترس کې نیول شوی و بیا وربندی د مخدرو موادو د قاچاق تور حسی ولګیدو. او د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنر نوی پیلی روانه میاشت روسیې ته د وی اونۍ لپاره په سفر ځي. د هغې د سفر هدف د بشري حقوقو په مسایلو کې د نږدې اړیکو ټینګول خودل شوی دی. د خبرونو پای
د ماشام شپږ بجې او اته دقیقې د ازادي راډیو په دې ورستۍ خبري مجله کې به په دې اړه واوري چې یو شمیر رپورټونه وایي چې طالبان او د القاعده شبکه د ایديولوژي له پلوه یو ډول نه دي او د دوی ترمنځ کېدای شي چې تفکیک وسی. په افغانستان کې یو شمیر کارپوهان په دې ارتباط چې جمهور رئیس حامد کرزی وایي په پسرلي کې به د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو څخه د افغانستان کورنی ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو د پروسې اوله مرحله اعلان کړي څه نظر لري. په کابل کې مو له یو شمیر کارپوهانو سره کتلي دي او په دې ارتباط به تاسو ته نور تفصیل وړاندې کړو. د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا له مهاجرینو سره د مرستې عالي کمشنرۍ یونیسیار ویلي دي چې له مهاجرینو سره یې مرستې زیاتې کړې دي. په داسې حال کې چې د نړۍ له بېلابېلو برخو د افغان مهاجرینو د وضعیت په اړه اندېښنې څرګندېږي، د مهاجرینو عالي کمشنرۍ د افغانانو لپاره څه نوي پروګرامونه لري او د نورو مسایلو ترڅنګ به واوري چې جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دي په افغانستان کې دي د پی آر ټی یا د ولایتي بیارغونې ډلې کار بس کړي. د ازادي راډیو د دې ساعت پښتو خبری مجله موتر شپږنیمو بجو ده. د خبرونې په پیل کې له کابله رپورت لرو. په کابل کې د رپورټونو پر اساس یو شمیر کارپوهان په دې باور دي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو څخه د امنیت د مسؤلیت سپارلو پروسه چې ټاکل شوې ده تر 2014 کال پورې پوره شي باید په ډیر احتیاط تر سره سي. جمهور رئیس حامد کرزی د یک شنبه په ورځ د جرمني د مونشن په ښار کې په نړیواله امنیتي غونډه کې وویل چې له نوروز څخه وروسته به په افغانستان کې د امنیت د سپارلو د پروسې د پیل مرحله اعلان کړي. جمهور رئیس حامد کرزی د دغه مسالې نور جزئیات نکړل سرګند، خو ویل چې تر څو چې د 2014 کال په خوا نږدې کیږو باید وخت په وخت د دغه پروسې د عملي کېدو لپاره عملی ګامونه واخیستل سي. جمهور رئیس حامد کرزی ویل چې دای د دغه پروسې د رهبری او مسؤلیت اخیستلو ته تیار دی، خو په افغانستان کې دننه کارپوهان په دې ارتباط څه نظر لري؟ معصوم میوان د لا یشمیر د نظر له خاوندانو سره خبرې کړې دي او رپورت لري.
که څه هم افغان دولتي مشران لیواله دي چې ژر تر ژره د هیواد د امنیتي مسؤلیتونو د لېږد لړۍ پیل شي، خو کتونکي بیا د هیواد امنیتي ځواکونو ستو وړتیاو ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې لومړی باید دوی په سمه توګه وروزل سي. دا بحثونه وروسته له هغه تودس ول چې افغان ولسمشر د مونیخ په کلنۍ غونډه کې پر دې ټینګار وکړ چې افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر به د راتلونکي لمریز کال په لومړیو کې پیل شي. خو د افغانستان د کورنیو چارو پخواني وزیر فقیر محمد فقیر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ول تر هغه وخت چې افغان ځواکونه په اساسي ډول نوی روزل سی وي، نو یوازې به د خپل هیواد د دفاع توان ونه لري. زموږ پولیس او اردو د ښې روزنې، ډیسپلین او هیواد پالنې روحیې ترڅنګ باید په اساسي توګه وروزل سي. موږ فکر نه کوو چې تر څلورو کلونو پورې پولیس او اردو داسې وروزل سي چې له خپل ځانه دفاع وکړي. دا به هغه وخت ممکنه وي چې په حکومت کې ژور بدلونونه راسي. خو افغان چارواکي وایي چې په تیرو څو کلونو کې د دغو ځواکونو غښتلتیا، روزنې او سنبالولو ته کار سوی دی او لا نور کار هم روان دی چې د دوی وړتیاوې لا لوړې سي. ولسمشر کرزی د یکشنبه په ورځ د مونیخ په نړیوال امنیتي غونډه کې د نړیوالې ټولنې د استازو په مخ کې له نړیوالو ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو پر مسله ټینګار وکړ او ویې ویل چې دغه بهیر به د 1920 لمریز کال دورې پر لومړۍ نیټه پیل سي. موږ افغانانو ته د مسؤلیتونو د مشرۍ د انتقال لپاره ژمن یو. د مسؤلیت د انتقال لومړی پیل به راتلونکی لمریز کال یعنی د مارچ په 28 اعلان کړو. افغان او ناټو مشرانو د 2010 کال د لیزبن په غونډه کې پریکړه وکړه چې د ټول افغانستان د امنیت مسؤلیت به افغان ځواکونو ته سپاري. دغه بهیر به په روان میلادي کال کې پیل او د 2014 کال تر پایه به بشپړ سي. په ورته وخت کې ځینې افغان کارپوهان بیا وایي چې که د دې بهیر د بشپړېدو لپاره غښتلی هدف موجود وي، نو په څلورو کلونو کې به د امنیت اخیستلو بهیر په ښه توګه بشپړ سي. د امنیتي چارو کارپوه امرالله امان له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله بیره وړاندیز داسې څرګند کړه.
که دوه منطقې خدای نه خواسته دوی داسې اسي پذیر نقاطو کې جای په جای کېږي ضربه ویني، نور هیڅوک د اجیر اردو ته ریزم نه ورکوي او نه ورته حاضرېږي. څلور کاله هم وخت ده او هم وخت نه ده. که موږ له دې څلور کلو نه ډېره دقیقه استفاده ترې وکړو، ډېر ښه وخت ده، کافي وخت ده. اما که داسې خوشګزاراني وکړو لکه دا لس کاله چې په موږ باندې تېر شو، زه ګومان کوم چې بیا به یې موږ عمر بېرته هماغه صفري نقطې خواته رواني. پیشنهاد ما د افغانستان دولت هم دغه ده چې په دغه څلورو کلو کې دوی باید زیات به اکمالاتي نقطه باندې زیاته توجه وکړي، اردو به ورته راسي.
د جرمني امنیتي نړیواله غونډه چې څو ورځې مخکې وسوه، ولسمشر کرزی له ناټو څخه وغوښتل چې افغان ځواکونو ته د امنیت سپارلو سره سم د افغان ځواکونو د وړتیاو د لوړولو لپاره عملي کار وکړي. کارپوهان په دې باور دي چې باید د افغان امنیتي ځواکونو د غښتلتیا او سنبالښت لپاره پانګونه وسي. د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې چې اوس مهال د افغان ځواکونو کلنی لګښت 8 میلیارد ډالرو ته رسیږي. په همدې حال کې امریکا په افغانستان کې په خپلو سرتیرو هر کال شاوخوا 100 میلیارد ډالر لګوي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
جمهور رئیس حامد کرزی د میونیخ په نړیوال امنیتي کانفرنس کې په وینا کې د دې ترڅنګ چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو وړتیا ته اشاره وکړه او وی ویل چې په داسې حال کې چې په 2014 کال کې افغان ځواکونو ته د افغانستان د امنیت مسؤلیتونو د سپارل کېدل اصلي هدف دی، وی ویل چې د خصوصي امنیتي کمپنیو او پی آر ټیګانو فعالیت دې هدف ته د رسیدو په لاره کې ستونزې رامنځته کوي. وروسته به په خبرونه کې په دې ارتباط نور تفصیل درته وړاندې کړو.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د نیویارک د پونتون یو رپورت وایي دا خبره چې ویل سوی افغان طالبان او د القاعده شبکه د یو بل مفکوروي ملګری دي سمه نه ده، بلکې دوی وایي چې امکان لري طالبانو ته قناعت ورکړي چې دغه نړیواله تروریستي شبکه وغندي او لاس ځینې واخلي. رپورت وایي لس کاله پخوا په امریکا د سپتمبر د تروریستي حملې څخه د مخه لا د طالبانو او القاعده مشرانو ترمنځ د پام وړ اختلافات او ټکر رامنځته سوی و. دا چې څنګه سلطان محمد سرور د نیویارک د پونتون دغه رپورټ لوستی دی او نور جزئیات وړاندې کوي.
د رپورټ برابرونکو الیکس سترایک او فیلکس کوهین کلونه په افغانستان کې کار کړی او د طالبانو د یو پخوانی ډیپلومات مولا عبدالسلام ضعیف بیوګرافي یا ژوندلیک یې هم ایډیټ کړی دی. په رپورټ کې د طالبانو د دغه پخوانی ډیپلومات ګڼ نظریات منعکس شوي دي. د رپورټ برابرونکو د کارپوهانو د هغې وی کوچنی ډلې څخه دي چې وایي له طالبانو سره د سولې خبرې د افغانستان د جنگ د خاتمې یوازینۍ لاره ده. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو یو بخوانی چارواکی ټام ګریک چې د نیویارک د پوهنتون د نړیوالې همکاري د مطالعاتو د مرکز چې دغه رپورټ یې برابر کړی غړی دی وایي چې په هر حال په واشنگتن کې غالب نظر دا دی چې طالبان او القاعده شریکه مفکوره لري. ټام ګریګ وایي طالبان او القاعده په خپل منځ کې کوم مفکوروي شراکت نه لري، بلکې سیاسي ګټو دوی سره ملګری کړي دي. ځینې امریکایي مشران په دې نظر دي چې پوځي فشار به طالبان خبرو ته مجبور کړي، خو د نیویارک د پوهنتون رپورټ په دې اړه احتیاط څرګندوي او وایي پوځي زور کېدای شي د سوله ایز حل لاره ستونزمنه کړي. د نیویارک د پوهنتون دغه رپورټ تر دې عنوان لاندې لیکل شوی چې د القاعده او طالبانو ترمنځ بیلتون په افغانستان کې د بریالیتوب اساس دی. رپورټ وایي د طالبانو په قماندانانو او ولایتي مشرانو بریدونه به د طالبانو ځوان قشر ته چې لا سخت سری او بنسټپالی دي زمینه برابره کړي او د القاعده نفوذ به نور هم پیاوړی شي. رپورټ وایي امریکایي چارواکي باید مخکې لدې چې د طالبانو زاړه مشران د تحریک کنټرول له لاسه ورکړي له دوی سره خبرو ته کښیني. د ریپورت لیکونکي په افغانستان کې د ناتو د جنگ مخالفت نه کوي، خو وایي چې د سولې خبرې باید د جنگ ترڅنګ جاری وساتل شي. دوی خبرداري ورکوي چې د جنگ د عواملو د ختمولو لپاره سیاسي حل ضرور دی او که د سیاسي حل کوشش ونه شي نو جنگ به لا زور واخلي. ریپورت په کابل، کندهار او خوست کې له شمیر طالب مشرانو سره د مرکو او د طالبانو د نشر شویو اعلامیو په اساس برابر شوی دی، خو د دغو مشرانو نمونه ځکه نه دی اخیستل شوی چې کېدای شي د القاعده شبکې د غچ اخیستونکو اعمالو سره مخامخ شي. خو بیا هم طالبانو په تیرو دوو کلونو کې داسې اعلامیې خپرې کړي دي چې پکې له القاعده شبکې څخه جلا کېدو ته اشاره شوې. رپورټ وایي چې طالبان دا نه مني چې د سولې د خبرو د یو شرط په توګه له القاعده شبکې سره خپلې اړیکې پرېږدي، خو د امنیتي ضمانتونو په مقابل کې کېدای شي دا کار وکړي.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د مهاجرینو لپاره عالی کمشنری یا د یو ان ایچ سی آر دفتر وایي چې په 2011 کال کې به لشتلجه شل تر افغان مهاجرینو ته بیرته افغانستان ته د ستنیدو زمینه برابر سي. دغه شمیر افغانان به چې زیاتره له پاکستان او ایران څخه بیرته راستنیږي د دغه ادارې لخوا مرستې ترلاسه کړي. د یونیسیار د ادارې مسولینو ویلي چې دوی د دغه مهاجرینو لپاره د پخوا په مقایسه خپل مرستې اوس زیاتې کړې دي. د دې ادارې ویاند ویلي دي چې دوی په 2011 کال کې له 60,000 کورنیو سره د سرپنا او د نورو ضروري موادو د کومک پلان برابر کړی دی. مخفي عزیزي په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په پام کې لري چې لارستنیدونکو کډوالو سره خپل مرستې 50% کې زیاتې کړي. د یو ان ایچ سی آر لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له دغه زیاتوالي سره به د لارستنیدونکو کورنۍ هر کړي ته 1.5 امریکایي ډالر ورکول کیږي، حال دا چې مخکې یوازې 100 ډالر ورکول کېدی. د دې ادارې د بیانت نادر فرهاد په وینا دوی دغه کار د کډوالو حالت ته په پام سره په نظر کې نیولی چې وکولی شي له کډوالۍ وروسته خپلې ستونزې تر یوه حده حل کړی شي.
له پروس کال نه لږ توفیر راغلی دی د غوی کډوالو لپاره چې پخوا مونږ هر یو کس ته تقریبا 100 ډالر امریکایي ورکول، او سر کال هغه افغانان چې غوالي په خپل داوطلبانه توګه بیرته خپل وطن ته راستنه شي تقریبا 150 ډالر هر یو کس ته مونږ ورکوو، او دا په دې هدف استوار دي چې مونږ وکولی شو غوی اساسي ستونز الکو
د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په وینا ته مده پر روان میلادي کال کې چې د کډوالو د بیا رسنېدو بهیر پیلېږي، شاوخوا 20,000 افغانان له پاکستان او ایران نه هیواد ته رسنه شي. دغه اداره وایي له کډوالو سره نه یوازې مالی مرستې کوي، بلکې کډوالو ته د سرپناه په برابرولو، روغتیايي مرکزونو ته د لاسرسي او د څښاک د اوبو په برابرولو کې هم مرستې په پام کې لري. دوی په پام کې لري چې په روان کال کې د کډوالو لپاره 20,000 سرپناه جوړې کړي. دا شمېر کورونه هغو مستحقو کډوالو ته ورکول کېږي چې سږ کال او پروس کال هېواد ته راستانه شوي وي. خو د یونیسیار له دې اقدام سره سره په پاکستان کې میشت کډوال لا هم نه غواړي هېواد ته راستانه شي او د مهاجرت د کارتونو د تمدیدولو هڅه کوي. رونا چې په پېښور کې له 12 کلونو راهیسې اوسېږي شکایت کوي او وایي په پېښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره د دوی ستونزو ته پام نه کوي. دا وایي
کډوال د کارتونو د ویش په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خلک له سهاره تر مازدیګره وږي او تږي په تمه وي او چې هم لاړه شم د کارت د اخیستو وار نه را رسېږي تر څو له دغو ستونزو څخه خلاص شو، ځکه پولیس مو ځوروي او کډوال هم ډېر په عذابه وي. او موږ له ملګرو ملتونو څخه غواړو چې د کارتونو د ویش لړۍ اوږده کړي تر څو ټول افغانان کارت واخلي او له شتو ستونزو څخه خلاص شي.
د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره دا اقدامات په داسې حال کې کیږي چې د ورکړل شویو رپورټونو له مخې همدا اوس زیات شمېر راستانه شوي کډوال د سرپناه، بیکاری او بېوزلۍ نه کړیږي. اکثره راستانه شوي کډوال لا هم خپلو اصلي سیمو ته نه دي تللي او د هغې یو اساسي علت دا ښیي چې د دوی سیمې اوس هم ناامنه دي. خو د کډوالو اداره وایي سږ کال داسې لوی پروګرامونه هم په پام کې لري چې راستانه شویو کډوالو ته د کار زمینه هم برابره شي. له بل لوري د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي تر ممکن حده له هغو غیر قانوني کډوالو سره هم د مرستو هڅه کوي چې ل ایران نشرل شوی وی. دا اداره وایي که څه هم په نړیواله کچه د دغې کمشنری په اصولو کې دا نشته چې نه قانونه کډوالو سره مرستې وکړي، خو دوی بیا هم له ایران څخه د راستنه شویو کډوالو سره یو اندازه مرستې په خیریه ډول کوي. اوس مهال شاوخوا 2.2 میلیونه افغانان په پاکستان او ایران کې ژوند کوي چې ډېری په پاکستان کې میشت دي.
په ننګرهار کې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې د خبرو د حلو ځلو په لړ کې نن د سولې د عالي شورا دفتر پرانستل سو. ننګرهار والی ګل آغا شیرزي دا ګام مثبت بللی. د ازادي راډیو خبریال محمد داوود وفا به په دې ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
په ننګرهار کې د سولې د عالي شورا دفتر پرانستل شو. د ننګرهار ولایت په کچه دا شورا 40 تنه غړي لري. ننګرهار والی د سولې د عالي شورا د رسمي دفتر د پرانستو په وخت وویل دغه سیمه ییزې شورا غړي هڅه کوي له وسلوالو مخالفینو سره د توپیر پرته خبرې وکړي. د
ننګرهار په ولایت کې د سولې د ملي پخلاینې شورا جوړه شوه او پټې پرېس ولې او لکه څنګه چې تاسو مخکې وویل دا شورا غړي جوړ شي او په دې څه کړی څه نه کړی دا په نړیواله ساتنه باندې او
شینوارو والو مخالفینو سره خبرې روانې دي. خود په دې اړه زیات تفصیل ورنه کړ.
په خبرونو کې په شرزاد کې په شنوار کې د ځان سچوزم خبرې جریان لري دوام لري. تقریبا 300 غړي لري او مشرتابه یې زما دي مهم صاحب نصرت خان دی.
تیر اونۍ د ننګرهار د شرزاد ولسوالۍ دوه تنه وسلوال مخالفین په خپل خواخه له دولت سره یو ځای شول. دا غو او نورو مخالفینو د ستونزو د اورېدو په وخت چارواکو ژمنه کړې و چې یو دفتر به پرانیزي چې له مخالفینو سره د خبرو اترو او دا هغه اجتماعي ستونزو ته پکې د حل لارې چارې ګوري. ننګرهار چارواکي وایي دغه دفتر په پرانستو به اوس د وسلوالو مخالفینو د پخلاینې په کار کې پراختیا رامنځته شي.
له وسلوالو مخالفینو سره د روغې جوړې د خبرو په ارتباط جمهور رئیس حامد کرزي په میونخ کې د نړیوال امنیتي کنفرانس ګډونوالو ته وویل چې دوی هغه طالبان چې د افغانستان اساسي قانون مني او له القاعده او د القاعده په څیر نورو تروریستي ډلو سره ارتباط نه لري د افغانستان بچیان دي او دوی به هڅه کوي چې ژر تر ژره هغوی سره پخلاسي. خو جمهور رئیس حامد کرزی د دې ترڅنګ په افغانستان کې له نړیوالو ځواکونو کورنیو ځواکونو ته د امنیت د سپارلو مسلې ته هم اشاره وکړه. ویل چې په داسې حال کې چې په 2014 کال کې باید افغان ځواکونو ته د ټول هیواد د امنیت مسؤلیت وسپارل سي، د خصوصي امنیتي کمپنیو او پی آر ټیګانو فعالیت د دې لارې خنډ دی. جمهور رئیس حامد کرزی همدارز وویل چې د ولایتي بیارغونو د ډلو کارونه که څه هم د هیواد په کلیو او ولسوالیو کې کوچنۍ خو مهمې پروژې عملي کوي، باید د دغه لارې خنډ نه سي. جمهور رئیس حامد کرزی د دغه وړاندیز د عملی اړخونو په اړه چې خصوصي امنیتي کمپنۍ او پیارتګانی فعالیتونه یې د خبرو لپاره د سولې د پروسې لپاره خنډ دي، څومره عملی جنبه لري؟ احمد تکل په دې اړه له افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو له کارپو حاجي محمد داود سره مرکه کړې ده.
حاجی صاحب داود، په خاص ډول د پی آر ټیګانو په برخه کې مستاسو نظر غوښته چې د ولسمشر وینا څومره دقیقه ده؟
هغه په دې معنا تر اوسه پورې هم د ولایتي بیا رغونې ټیمونو یو څه کارونه کړي دي. نو متاسفانه چې کله کله دغه د ولایتي بیا رغونې ټیمونه د ولایت د مقام سره یا ولسوالۍ سره په ټکر کې دي. هغه عمده دلیل دا دی چې خپله دولت نشو کړی چې دوی سره یو همغږي رامنځته کړي. نو زه فکر کوم که چېرته دا حکومتونه هم په عام ولس باندې قطع شي، دا به ګرانه وي، لکه پول، پلچک، کاری، کوی، لار، مکتب، دغه نه فعلاً خلک استفاده کوي. متاسفانه چې دوی نه به هم په دغه شرایطو کې محروم پاتې شي. کرزی صاحب غواړي چې همدا بودیجه چې دوی مصرفوي دا باید دولت ته انتقال شي.
نو که دا پروژه له منځه لاړې شي یا یې مخه ونیول شي، نو هسې چې افغان ولسمشر وایي د دې ځای به کومه اداره ډکوي او دغه فعالیتونه به څوک کوي د ولسوالیو او کلیو په کچه په ولایتونو کې؟
ګورې، دلته اصلي ستونزه زمونږ د بیا رغونې ټیمونه نه دي. اصلي ستونزه دا ده چې ولسوالان، والیان دغه د تنظیمونو پورې تړاو لري او اکثریت دوی مستقل عمل کوي. نو اوس دوی نه چې کرزی صاحب د دوی په ارتباط تغییر و تبدیل راوړي او نه غواړي چې تنظیمونه خطا کړي، دوی غواړي چې دغه مادي سرچینې قطع کړي. که کرزی صاحب غواړي په واقعیت کې چې د دې مسلې مخه ونیسي، وړ ولسوالان، وړ والیان باید په کار باندې وګماري تر هغې چې صحیح حکومتداري راشي. بیا په هغه وخت کې خو دوی همدا اوس هم د ولایتي بیا رغونې ټیمونه هست چې مصرف کوي، د کرزی صاحب د ادارې سره په همغږۍ مصرفوي. دا چې د کرزی صاحب اداره غواړي چې ټول امکانات په خپل لاس کې واخلي، نو زه فکر کوم دوی خو اکثریت وزارتخانې دا تر اوسه په دې قادر نه دي چې کله نوی بودیجه مصرف کړي. نو دوی به څنګه کلیو ته، ولسوالیو ته بیا ځانونه ورسوي؟
ستاسو په نظر څومره ممکنه ده چې د ناټو د غړو هیوادونو او د ناټو د نورو متحدو هیوادونو پوځونه به د افغان ولسمشر دا نظر ومني، ځکه چې دوی خو د خپل فعالیت په سیمو کې غواړي چې د همدغو مرستندویو پروژو له لارې د خلکو ملاتړ جلب کړي؟
دلته بدبختي دا ده چې کرزی صاحب اصلاً نړیوالې ټولنې سره په راس کې امریکا دوی ځینې ستونزې لري، لیکن کرزی صاحب دې نه غافل دی چې ته واقعا دوی دا حکومتونه قطع کړي. نو زه فکر کوم چې ولس به مشکلاتو سره مخ شي. بله مسله دا ده که کرزی صاحب دوی ته تر هغه وخته پورې چې دا د انتقال مسله پیل کېده هغې وخت کې دا مسله څارلې وه. مثلا د بېلګې په توګه د افغانستان په شمال کې درې څلور کاله مخکې چې هلته هېڅ جګړه هم نه وه، اما همدغه ولایتي بیا رغونې ټیمونه مثلا په جوزجان، سرپل، کندوز، بغلان زیات ښوونځي، پلونه، کاریزونه، لارې جوړې کړې دي. نو زه اوس فکر کوم چې کرزی صاحب دغه ستونزې چې اوس نړیوالې ټولنې سره دی لري، هره ورځ یو نوی شی ته اضافه کوي او دوی نه دی غافله دی چې دغه ستونزې چې هر څومره زیاتېږي، زه فکر کوم نړیواله ټولنه افغانستان ته شا کوي.
دا وله حاجي محمد داود سره مرکه. اوس راځو مصر ته. په دغه هیواد کې په وروستیو حالاتو رضوان مراد معلومات وړاندې کوي.
د مصر په پایتخت قاهره کې نن هم د حسن مبارک د واکمنۍ پر ضد د خلکو پراخې مظاهرې دوام لري. دغه راز ګڼ شمېر مظاهرچیانو د ښار په مرکزي تحریر میدان کې خیمې وهلې دي. یو شمېر اعتراض کوونکي بیا په تحریر میدان کې له دې ویرې د پوځ له ټانکونو سره نږدې ځای پر ځای شوي چې پوځیان له سیمې ونوځي او مظاهرچیان حکومت پلاوه برید کوونکو ته پرېنږدي. که څه هم چې د مظاهرچیانو په شمېر کې په لومړیو ورځو کې د لکونو په تعداد کې راوتي وو او د حسن مبارک د ګوخه کېدو غوښتنه کوله اوس کمې راغلی دی، خو بیا هم مظاهرچیان په خپلو غوښتنو کلک ولاړ دي او ټینګار کوي چې تر کومې پورې حسن مبارک له واکه لرې شوی نه وي تر هغې به د نظام د نورو مقاماتو لخوا شوې ژمنې ونه منې. د حسن مبارک مرستیال او نږدې سلاحکار عمر سلیمان تېره ورځ د مظاهرچیانو د آرامولو د هڅو په لړ کې د اخوان المسلمین مذهبي ډلې په ګډون د حکومت مخالف ګوندونه خبرو اترو ته راوبلل. د حکومت ویانا ویل چې په دې خبرو کې دواړه خواوې د یو ګډې کمیټې په جوړولو موافقه کړې ده. متحده ایالات چې په کلین ډول مصر ته 1.5 میلیارد ډالر مرسته ورکوي، حسن مبارک د منځني ختیځ په مسئله کې د اوږدې مودې یو مهم متحد دی. داسې نښې نښانې څرګندوي چې مبارک د تر راتلونکي سپتمبر پورې کله چې د هغه ریاست دوره پای ته رسیږي په واک کې پاتې شي.
ساعت 6 شام به وقت افغانستان است. بسیار ببخشین، 6:30 شام به وقت افغانستان است. مجله خبری بعدی دریگ رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در جریان نیم ساعت میشنوین که پوانتون نیویورک در گزارش تازه گفته طالبای افغان با شبکه القاعده شباهت مفکوروی ندارند و امکان زیاد وجود داره که طالبا از حمایت القاعده دست برداشته و این سازمان محکوم کنند. گزارش های دیگر خبری را هم دنبال میکنیم، ولی نخست امید مرزبان با خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
نخست سرخطها. سید محمد سرپرست ولسوالی باک ولایت خوست صبح امروز هدف حمله مخالفان مسلح دولت قرار گرفت و کشته شد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در نظر دارد تا در سال جاری میلادی میزان کمک های خود با عودت کنندگان را افزایش دهد. و با وجود آن که حکومت مصر از مظاهرچیان خواستار آن شده است تا تظاهراتشان بر ضد حکومت را متوقف سازند، آنها امروز در میدان تحریر قاهره تجمع کردند. با عرض سلام و شام بخیر، این هم مشروع خبرها. سید محمد سرپرست ولسوالی باک ولایت خوست صبح امروز زمانی که به سوی دفتر کارش میرفت هدف حمله مخالفان مسلح دولت قرار گرفت و کشته شد. ملپاسوال عبدالحکیم اسحاق زی قمندان امنیه ولایت خوست با تایید این موضوع به رادیو آزادی گفت در این حمله تنها سرپرست ولسوالی باک کشته شده و به کس دیگر آسیب نرسیده است. به گفته قمندان امنیه ولایت خوست تلاش ها به خاطر گرفتاری قاتلان وی جریان دارند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در نظر دارد تا در سال جاری میلادی میزان کمک‌های خود با عودت کنندگان افغان را افزایش بدهد. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان امروز در کابل برای رادیو آزادی گفت این اداره در نظر دارد تا کمک‌های خود را 50% افزایش دهد. با گفته وی از این پس برای هر برگشت کننده افغان 150 دلار آمریکایی پول داده می‌شود، در حالی که این رقم در گذشته صرف 100 دلار آمریکایی بود. اما با آن هم گزارش‌های از پاکستان رسیدند که مهاجران افغان به دلایل مختلف از جمله مشکلات امنیتی و بیکاری نمیخواهند به کشور برگردند و در عوض خواستار تمدید شدن کارت‌های اقامتشان هستند. پلیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان میگوید نزدیک به 2000 کیلوگرم مواد مخدر را در ولایت ننگرهار کشف و ضبط کرده است. در اعلامیه‌ای که از طرف معاونیت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله افغانستان به نشر رسیده آمده است که عملیات به هدف کشف و ضبط این مقدار مواد مخدر در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار راه اندازی شده بود. گفته شده است که در ارتباط به این قضیه کسی بازداشت نشده است. این در حالی است که روز گذشته نیز 20 کیلوگرم هروئین از شهر طالقان ولایت تخار به دست نیروهای پلیس افتاده بود. نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت یا ایسف در افغانستان میگویند که روند کمک رسانی به سیلاب زده ها در ولسوالی شیندند ولایت هرات را آغاز کردند. در خبرنامه‌ای که از دفتر مطبوعاتی ایسف در این رابطه به نشر رسیده آمده است که نیروهای بین‌المللی با کمک قوای افغان برای صدها خانواده متاثر شده از سیلاب ها در این ولسوالی کمک‌های ضروری می‌کنند. این کمک‌ها شامل مواد غذایی و طبی می شوند. تخمین شده است که حدود 6000 باشنده ولسوالی شندن به خصوص در منطقه زیرکوه و نواحی اطراف آن در نتیجه سیلاب ها خساره مند شده و صدها نفر نیز خانه هایشان را از دست دادند. اکنون هم خبرهای جهان. با وجود آنکه حکومت مصر از مظاهرتچیان خواستار آن شده است تا تظاهراتشان بر ضد حکومت را که دو هفته پیش آغاز شده پایان دهند، مظاهرتچیان امروز در میدان تحریر مصر جمع شده و باز هم از رئیس جمهوری این کشور خواستند تا از موقفش کنار رود. گروه‌های مخالف حکومت مصر میگویند که پیشنهاد دولت مصر برای پایان دادن و بحران سیاسی حاضر در آن کشور کافی نیست. اعضای نهضت اخوان المسلمین که فعالیت آن در مصر ممنوع اعلان شده، یک جا با گروه‌های دیگر مخالف حکومت مصر دیروز با معاون رئیس جمهور دیدار کردند. این گفتگوها به دنبال تظاهرات صورت می‌گیرد که از 13 روز بر ضد حکومت در قاهره و شهرهای دیگر مصر جریان دارند. اعتراض کننده ها می‌خواهند تا حسنی مبارک از مقامش به حیث رئیس جمهور استعفا بدهد. به اساس یک خبر دیگر، رئیس جمهور آمریکا می‌گوید او باور دارد که مصر دیگر به نقطه‌ای باز نخواهد گشت که در آن قرار داشت. به گفته باراک اوباما، زمان برای تغییر همین حال است. اوباما این سخن را در گفت و شنود با شبکه خبری فاکس گفت.
Egypt is not going to go back to what it was.
اوباما میگوید مصر به نقطه باز نخواهد گشت که در آن قرار داشت. مردم مصر آزادی میخواهند، خواستار برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه هستند. آنها میخواهند حکومت روی کار شود که از مردم نمایندگی کند و آنها حکومت مسئول میخواهند. اوباما افزود تنها حسنی مبارک رئیس جمهور مصر میداند که با تظاهرات روزمره در کشورش چگونه برخورد کند، اما به گفته او این واضح است که مردم مصر خواهان برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه هستند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف امروز اظهارات تازه صدر اعظم ژاپن درباره یک جزیره جنجال برانگیز میان دو کشور را غیر دیپلماتیک خواند. صدر اعظم ژاپن ناوتوکان گفته بود سفر رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف به جزیره کوریل به حرمتی غیر قابل بخشش است، اما وزیر خارجه روسیه در پاسخ به این اظهارات صدر اعظم ژاپن گفت
Эти выражения явно не дипломатические, они резко контрастируют с той вежливой.
این اظهارات واضحاً غیر دیپلماتیکند و در تضاد با سخنان دوستانه و صلح‌آمیزند که میان صدر اعظم ژاپن و رئیس جمهور روسیه دیمیتری مدودف در جریان دیدارشان در یوکوهاما تبادله شد. جزیره کوریل در جنوب روسیه که در ژاپن به نام قلمروهای شمالی معروف است، از ختم جنگ جهانی دوم تا به حال در کنترل روسیه است. همین موضوع هم سبب شده که دو کشور تا به حال به طور رسمی پیمان صلح و ختم جنگ را امضا نکنند. ژاپن هفتم ماه فوریه را که امروز است به نام روز قلمروهای شمالی نامگذاری کرده است. قاضی یک محکمه بریتانیا امروز در مورد تسلیم دهی جولیان آسانج بنیانگذار صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس به سویدن تصمیم خواهد گرفت. آسانج که هزاران سند مخفی آمریکا را از طریق صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس افشا کرد، از سوی سویدن به تجاوز جنسی بالای دو کارمند داوطلب این صفحه اینترنتی متهم است. جولیان آسانج به این اتهامات بر خودش را رد می کند. در جریان استماعی دو روزه محکمه که از امروز در جنوب شرق لندن برگزار می شود، وکیل مدافع آسانج تلاش خواهد کرد تا تقاضای محکمه را به خاطر فرستادن او به سویدن رد کند. و سرویس خبری را با یک خبر ورزشی پایان می دهیم. در لیگ برتر فوتبال انگلستان یا پریمیر لیگ، شام یک شنبه تیم فوتبال چلسی در برابر حریف دیرینه اش لیورپول شکست خورد. سرخپوشان لیورپول توانستند رقیبشان از شهر لندن را 1-0 شکست دهند. فرناندو توریس، بازیکن هسپانیایی که تا دو هفته پیشتر هم در لیورپول بازی میکرد، در بازی روز یکشنبه تیم چلسی را همراهی کرد. توریس در این بازی درخشش چندانی از خود نشان نداد، اما مربی تیم چلسی کارلو آنچلوتی میگوید توریس با وقت نیاز دارد تا بازی خود را با هم تیمی های جدیدش هماهنگ کند. توریس پس از قرارداد بین تیم های چلسی و لیورپول با ارزش 50 میلیون پوند انگلیسی به آبی پوشان چلسی پیوست.
ساعت 6:38 دقیقه شام به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. گفته شده است طالبان افغان با القاعده شباهت مفکوره‌ای ندارند و امکان دارد که آنها به عدم حمایت از این سازمان قناعت یابند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان از اعضای شورای ملی و سایر مقامات دولتی کشور می‌خواهد تا دارایی‌هایشان را در این اداره ثبت کنند. رئیس جمهور کرزی پیشنهاد ختم فعالیت‌های تیم‌های بازسازی ولایتی را کرده است. کارشناسان افغان در مورد دلیل این پیشنهاد چی می‌گویند؟
اکثریت والی ولایت اکثریت تنظیمات را آقای کرزی تحلیل شدند. این مسئله است که یک بی‌نظیره به کمک‌های تیمای بازسازی ولایت وجود آورده.
از تحولات اخیر در مصر هم می‌شنوید، ما را همراهی کنید. در یک گزارش تازه پوانتون نیویورک گفته شده ای درست نیست که گفته شود طالبای افغان با شبکه القاعده شباهت مفکوره‌ای دارند. به گفته ای گزارش پوانتون نیویورک، 10 سال پیش قبل از حملات 11 سپتامبر در امریکا تضاد نظرهای جدی بین طالبای افغان و القاعده وجود داشت و امکان زیاد وجود دارد که طالبان از حمایت القاعده دست برداشته و این سازمان محکوم کنند. روزنامه نیویورک تایمز این مورد مقاله را به نشر رسانیده که نکات عمده این مقاله را از سلطان محمد سرور میشنوید.
الکس استرایک و فیلیکس کوهین تهیه کنندگان این گزارش چندین سال در افغانستان کار کردند و بیوگرافی ملا عبدالسلام ضعیف دیپلمات سابق طالبان به زبان انگلیسی را تحریر کردند. نظریات متعدد این دیپلمات سابق طالبان در این گزارش منعکس شده است. تهیه کنندگان گزارش به یک گروه نسبتاً کوچکی از کارشناسان تعلق می‌گیرند که مذاکرات صلح با طالبان را یگانه راه پایان جنگ در افغانستان می‌دانند. اما تام گریگ، کارمند سابق سازمان ملل متحد در افغانستان که عضو مرکز مطالعات همکاری بین المللی در پوانتون نیویورک می باشد و این گزارش را نشر می کند، می گوید که نظر غالب در واشنگتن این است که طالبان و شبکه القاعده با هم اتحاد و همبستگی مفکوروی دارند، ولی او تأکید می کند که طالبان و القاعده با هم کدام شراکت مفکوروی ندارند، بلکه منافع سیاسی آنی آنها را با هم متحد ساخته است. برخی از مقامات آمریکایی به این باورند که طالبان زیر فشار نظامی با گفتگو و مذاکرات مجبور ساخته خواهند شد، اما گزارش پوهنتون نیویورک در این باره نظر محتاطانه داشته، می گوید که فشار نظامی امکان دارد رسیدن به حل سیاسی را دشوارتر سازد. این گزارش پوهنتون نیویورک زیر این عنوان نوشته شده است که جدا ساختن طالبان و القاعده اساس پیروزی در افغانستان می باشد. گزارش می نویسد که اعمال فشار بر قماندانان و مسئولان ولایتی طالبان زمینه را برای قشر جوانتر طالبان که بیشتر تندرو و افراطی هستند مساعد خواهد ساخت، که در نتیجه نفوذ القاعده وسیع‌تر خواهد شد. گزارش می نویسد که مقامات آمریکایی قبل از اینکه رهبران مسنتر طالبان کنترل تحریک را از دست دهند، باید با آنها به گفتگو بپردازند. تهیه کنندگان گزارش مخالف جنگ ناتو در افغانستان نیستند، اما می گویند که در کنار حملات نظامی گفتگوهای صلح نیز باید به پیش برده شود. آنها هشدار می دهند که حل سیاسی برای از میان برداشتن عوامل اساسی جنگ ضروری می باشد و اگر برای چنین یک حل تلاش نشود، جنگ بیشتر شدت اختیار خواهد کرد. این گزارش به اساس مصاحبه ها با تعداد از رهبران طالبان در کابل، قندهار و خوست و اعلامیه های اخیر طالبان تهیه شده است. اما نام های این رهبران گرفته نشده، چون امکان دارد با اعمال انتقام جویانه شبکه القاعده روبرو شوند. اما به هر حال طالبان در 2 سال اخیر اعلامیه‌ای را نشر کردند که در آن به جدایی از شبکه القاعده اشاره شده است. گزارش می‌نویسد که طالبان قطع روابط با القاعده را به گونه یک پیش شرط مذاکرات نمی‌پذیرند، اما در مقابل ضمانت‌های امنیتی امکان دارد این مطلب را قبول کنند.
شنیدین که پوانتون نیویورک در گزارش تازه گفته طالبای افغان و القاعده با هم هم مفکوره با هم نظر نیستن و امکان ازی وجود داره که اونا به عدم حمایت ازی سازمان قناعت داده شوند. این گزارش در حال نشر شده که تلاش های ملی و بین المللی به هدف مصالحه با طالبا جریان داره و رئیس جمهور کرزی دیروز در اجلاس امنیتی شهر مونشن آلمان یک بار دیگه بالای طرح مذاکرات با طالبا تأکید کرد و گفت درباره طالبا باید گفت که اونا بخشی از جامعه افغانستان هستند. اونایی که قانون اساسی را میپذیرن، ارتباط خود با القاعده قطع میکنن و با گروه های تروریستی رابطه ندارن، فرزندای این سرزمین هستند و باید هر چه زودتر با اونا مصالحه شود. آقای کرزی در اجلاس دیروز همچنان ضمن اشاره به توانایی نیروهای دولتی افغان گفت، در حالی که هدف ای است که افغان ها در سال 2014 مسئولیت امور امنیتی کشور خود به عهده بگیرند، موجودیت شرکت های خصوصی امنیتی و تیم های بازسازی ولایتی در راه رسیدن به این هدف مشکل ایجاد کرده. در مورد شرکت های خصوصی امنیتی آقای کرزی در گذشته هم بیانات داشته، اما پیشنهاد منحل شدن تیم‌های بازسازی ولایتی چیز جدید است. در همین مورد همکارم احمد تکل مصاحبه کرده با محمد داوود، یک تن از کارشناسای امور سیاسی کشور، و در مورد اعلان اخیر آقای کرزی ازش سوال کرده.
جناب حاجی داوود، به نظر شما این سخنان رئیس جمهور کرزی چقدر دقیق است و چقدر موجه است؟
با کمال تأسف باید گفت که اگر در مورد شرایط همین کمک‌های بین‌المللی از طریق تیم‌های بازسازی ولایتی قطع میشه، مردم قرات و قصبات و ولسوالی و ولایت به مشکلات دچار میشن. وقتی دولت افغانستان اداره میکنه که اگر می پردانه می بودیجه از طریق دولت افغانستان مصرف شوه، دچارای سیلی متاسفانه دولت افغانستان قادر به این نیستن که بودیجه عادی خود بودیجه پیشاپی خود با مصرف رسان. با چطور اگه این بودیجه هم علاوه میشه، من فکر میکنم یک بار سنگین است برای وزرا، وادی و ولسواله افغانستان. اما بیتنین در ایست ولسواله، وادی ولایت حداقل با تیمهای باسازی ولایت همصدایی را همدونی را ایجاد کنند تا که مشکلات واقعی مردم تشخیص شود. اگر فرزن آقای کرزی در مسئله حکومت داری توجه کند، از این کمکهای باسازی هم استفاده میشد. اما تا که من معلومات دارم اکثریت والی ولایت اکثریت تنظیمات برای آقای کرزی تحلیل شدن. دیگه به این صورت هر چیزی که بدسته والیا و ولسوالا برسه واقعا در مستقیم نمیرسه. این وظیفه خود اراکین دولتی که در محلات امرای که مای باسازی باید کار کنن اونا را قناعت بدن. اما با تمام تاسف تابعه که من اطلاع دارم والیا و ولسوالا تمام قرارداده را برای پیشاونده خود، دوستان خود، بر اخوان خود توضیح میکنن. این مسئله است که یک بیمزلی را به کمکهای تیمهای باسازی ولایت به وجود آورده. این مسئله دومی وقت که دوره انتقال قدرت صورت میگیره از قوای بینالمللی و قوای افغان، در اون وقت با سرید تیمهای باسازی میشه صحبت شوه. اما ما فکر میکنیم که صحبتهای یکن پیش از وقت.
نیروهای بین المللی در مناطقی که اینا کار میکنن و پیارتی دارن به خاطر جلب حمایت مردم اینمی پروژه ها را عملی میکنن، چقدر امکان داره که با این ادعای رئیس جمهور افغانستان اینا موافقت کنن؟
با کمال تاسف مردم افغانستان برای اراکین دولتی آقای کرزی از این سنوه اعتماد باور ندارن. جامعه جهانی هم در ولایاتی که یا در ولسوالی که حضور فیزیکی دارن اونا کافی از کارکرد ولسوالا و والیا خبر دارن. با هیچ صورت از آقای کرزی نهی شد باشه که کمک هم با بودیجه دولت بره و بودیجه دولت از طریق والیها و ولسوالا. ما فکر میکنیم بسیار دشوار است چون به قدر کافی جامعه بین‌المللی شما خبر دارید که از فساد اداری حکومتداری بین 8-9 سال صحبت میکنن. متاسفانه هر روزی که تیر میشه فساد بیشتر میشه، حکومتداری بدام ضعیف میشه. دیگه من فکر نمیکنم که جامعه بین‌المللی به این درخواست آقای کرزی جواب مثبت بده.
آجی محمد داود کارشناس امور سیاسی افغان بود که نظر خود در مورد بیانات اخیر آقای کرزی درباره انحلال تیم‌های بازسازی ولایتی ابراز داشت. رئیس جمهور کرزی دیروز در کنفرانس امنیتی در شهر مونشن آلمان همچنان گفت اولین مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان به تاریخ 21 مارچ آغاز میشه، در حالی که به گفته مقامات افغان حکومت افغانستان آماده است ظرف حدود 2 ماه آینده پروسه واگذاری مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان آغاز شود. شماره از کارشناسای افغان با اشاره به مشکلات موجود در کشور مخالف از این تصمیم هستند. به گفته این کارشناسا تا حال نیروهای افغان آموزش‌های اساسی را فرا نگرفتند و به اسلحه و تجهیزات لازم دسترسی ندارند تا بتوانند به طور مستقل امنیت کشور خودشان تامین کنند.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان از اعضای شورای ملی و دیگر مقامات دولتی کشور خواسته تا دارایی های خود در این اداره ثبت کنند. مسئول بخش ثبت و احشای دارایی های این اداره در صحبت با رادیو آزادی گفت قرار است به زودی تعدیل در قانون مبارزه با فساد اداری به میان بیاید که بر اساسش او تعداد از مقامات دولتی که دارایی کشان کتمان کردن شدیداً مجازات خواهد شدند. فتی محمد بها جزئیات بیشتر دارد.
ماده 12 قانون مبارزه با فساد اداری در افغانستان اداره عالی مبارزه با فساد اداری را در این کشور مکلف می سازد تا دارایی های تمام کارمندان دولتی بالاتر از بست دوم به شمول اعضای شورای ملی را ثبت کند. نادر محسنی رئیس بخش ثبت و اشاعه دارایی های این اداره می گوید در حالی که از آغاز این روند چند سال می گذرد اما بسیاری از اعضای شورای ملی دارایی های خود را به ثبت نرساندند. آقای محسنی به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که بسیاری از اعضای شورای ملی کشور بنابر برخی دلایل که نزد خودشان وجود دارد تا اکنون حاضر به ثبت دارایی‌هایشان نشدند. در این حال آقای موسینی میگوید به زودی تعدیل در قانون مبارزه با فساد اداری به میان خواهد آمد تا بر مبنای آن افرادی که دارایی‌هایشان را به هنگام ثبت کردن کتمان میکنند با گونه جدی مجازات شوند.
بر اساس فرمان مقام عالی ریاست جمهوری و تعدیل کد جزایی که در این زمینه وجود داره و فعلا تعدیلش آماده شده به حیث قانون در خواهد آمد انشاءالله به زودی، در او صورت ما مجازات های بسیار سنگین را برای کسایی که کتمان حقیقت میکنه و دارایی های خلاف که اون چی که هست اشاعه میکنه مجازات در نظر گرفته شده.
بر اساس معلومات مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان تا اکنون نزدیک به 2000 کارمند عالی رتبه دولتی دارایی هایشان را به ثبت رساندند که در این میان فقط 8 تن از اعضای مشان و جرگه و شمار اندک از اعضای ولسی جرگه نیز شاملند. از سوی دیگر دکتر رمضان بشردوست یکی از اعضای ولسی جرگه که بر روز دوشنبه به منظور ثبت دارایی خود به اداره عالی مبارزه با فساد اداری آمده بود از تمام اعضای شورای ملی خواست تا دارایی خود را ثبت این اداره کنند. به باور آقای بشردوست باید تمام موکلین بدانند تا نماینده هایشان در پارلمان در جریان دوره کاری خود چی مقدار سرمایه دارند و آن را از کدام مدرک به دست آوردند.
نیاز داری است که ما نماینده مردم هستیم، ما صاحب قدرت هستیم، ما میتونیم که از راه غیر مشروع بسیار امکانات مالی به دست بیاریم، میتونیم تکه‌داری کنیم، میتونیم قراردادها را بگیریم، میتونیم که شرکت‌های بسازیم، میتونیم که اینجور داشته باشیم و این نشان میده که چقدر نماینده ملت بر اساس منافع ملی کار کرده، پاک بوده، صادق بوده و چقدر بر اساس منافع شخصی خود کار کرده.
در عین حال ماده 154 قانون اساسی کشور حکم میکند که دارایی رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزرا، اعضای ستر محکمه و لویسران والی قبل و بعد از دوره خدمت توسط ارگانی که در قانون تعیین میگردد ثبت، رسیدگی و نشر میگردد. مسئولان اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگویند ثبت دارایی های تقریبا تمام مقامات بلند رتبه دولتی که به اساس این ماده قانون اساسی مکلف و ثبت دارایی هایشان میگردند انجام شده است. بسیاری از آگاهان امور به این باورند که ثبت دارایی مقام های بلند رتبه دولتی تا حد زیاد میتواند جلو گسترش فساد اداری را در کشور بگیرد، اما مشروط به این که این روند از شفافیت کامل برخوردار بوده و به گونه جدی دنبال شود.
دور دوم امتحانات کامکور امروز کابل راندازی شد. مقامات وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگن در امتحان 8900 نفر شرکت کردند که فارغین صنوف 12 مکاتب ولسوالی های کابل و میدان وردک می باشند. به گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی 20% شرکت کننده های امتحان کامکور امروز دخترها بودند. فوزی احسان جزئیات بیشتر دارد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید در نتیجه تلاش های این وزارت کیفیت تحصیلات عالی در پوهنتون های دولتی بهبود یافته و تلاش ها همچنان به هدف بهبود کیفیت تحصیلی پوهنتون های افغانستان جریان دارد. محمد عثمان بابوری معین وزارت تحصیلات عالی که بر روز دوشنبه در هنگام عقض دور دوم امتحانات کانکور در کابل صحبت میکرد در این مورد گفت:
جای بسیار خوشبختی است که به افغانستان با وجود از جنگ زدگی قرار است که با آینده بسیار نزدیک سیستم تضمین کیفیت تطبیق شود. سیستم تضمین کیفیت هدفش اینمی است که نظام تحصیلی ما معیاری شود، ما از خود معیارهای اکادمیک افغانی داشته باشیم، او را به نظام تحصیلات عالی خود نهادینه کنیم و بر مبنای از او پیشرفت تحصیلات عالی را سنجش کنیم. وزارت تحصیلات عالی در پلان استراتژی خود نمیخواهد پوهنتون های جدید به وجود بیاره، بلکه پوهنتون هایی که موجود است یا را توسعه بده و بالای کیفیت از یک کار بکنه.
وزارت تحصیلات عالی همچنان میگوید در نتیجه تلاش هایی که در سالهای اخیر صورت گرفته اکنون جلوه سوء استفاده در امتحانات کانکور گرفته شده و کسی نمیتواند نتایج امتحانات را تغییر دهد و یا هم در آن دست درازی کند. مقامات وزارت تحصیلات عالی میگویند در سال جاری حدود 130,000 تن از فارغین صنوف 12 مرکز و ولایات برای شرکت در امتحانات کانکور ثبت نام کرده اند و تا کنون 110 هزار تنشان امتحانات کانکور را سپری کرده اند. با اینکه شمار داوطلبان امتحانات کانکور افزایش یافته، اما وزارت تحصیلات عالی می گوید امکان دارد از مجموع کسانی که امتحانات را سپری کرده اند 60 الی 70 هزار تنشان و مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی جذب شوند. این در حالی است که شرکت کنندگان امتحانات می گویند باید وزارت تحصیلات عالی زمینه ادامه تحصیل را با امکانات بهتر فراهم کند.
اوچی مویده پارا مدر ورده بارد کس پانتون نشتا شخصی پانتونه که باید مگه بینه بیس نروشیم حالتا داخله بکو
زمان میروه است کاغر اکم به نتیجه پاتشونو به بده آینده ده پارا کال ده پارا یستا یارای که بورده
نامم عبدالله. اگر به نتیجه مانده بخواه با سال آینده آمده اگر میگرم برش، اگر باز به نتیجه مانده باز شخصی را شیرون میکنه.
به گفته مقامات وزارت تحصیلات عالی قرار است نتایج امتحانات کانکور الی اواخر ماه حوت سال جاری اعلام گردد. بر اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی همکنون در 24 پوهنتون و مؤسسه تحصیلات عالی افغانستان 73 هزار محصل مصروف تحصیل هستند و همچنان حدود 21 هزار تن از جوانان در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی به آموزش هایشان ادامه دادند. اما عمدترین نگرانی این جوانان این است که پس از ختم تحصیلات کمتر زمینه کار برایشان مساعد می‌گردد.
مجله خبری رادیو آزادی.
تظاهرات ضد دولت در مصر که از 14 روز به این طرف جریان داره امروز هم ادامه یافت، با این که حکومت رای یک سلسله تنازلات به شمول گفتگو بر اصلاحات با مخالفین و عدم رویه نامناسب با زندانیان سیاسی را به پیش گرفته. تظاهر کننده ها که تعدادشان در هفته گذشته به صدها هزار نفر رسید و حال به تدریج کاهش یافته، میگن که تا برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک از قدرت از تظاهرات دست نمیکشند. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش داره که نکات عمده گزارش از سلطان محمد سرور نشنوین.
در حالی که هزاران نفر از تظاهر کنندگان شب گذشته را در میدان تحریر یا آزادی در قاهره سپری کردند، تظاهرات ضد دولت امروز نیز در مصر ادامه یافت. برخی از تظاهر کنندگان در میدان تحریر جلو مراجعین به یک دفتر وزارت داخله را گرفتند که برای انجام خدمات مانند تمدید پاسپورت و راجستر گواهی نامه تولد آمده بودند. تعداد دیگری از تظاهر کنندگان پیش روی تانک های اردو نشسته جلو برگشت آنها از میدان را گرفتند تا تظاهر کنندگان به تهاجم بدماشان هوادار دولت روبرو نشوند. شمار تظاهر کنندگان که در هفته گذشته به صدها هزار نفر رسید ظرف چند روز اخیر به تدریج کاهش یافته است، اما آنها هنوز هم به مطالب خود که در رأس آن برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک می باشد اصرار می ورزند. عمر سلیمان معاون رئیس جمهور که از متحدان مهم حسنی مبارک می باشد و امکان دارد به جای او گماشته شود، در تلاش برای راضی ساختن تظاهر کنندگان روز یکشنبه با شمار از رهبران گروه ها و احزاب سیاسی مخالف دولت به شمول اخوان المسلمین برای اشتراک در اصلاحات سیاسی گفتگو کرد. یک سخنگوی دولت گفت که در نتیجه این مذاکرات درباره تشکیل یک کمیته برای اصلاحات قانونی و اداری توافق صورت گرفت. همچنین توافق صورت گرفته که یک دفتر برای رسیدگی به شکایت زندانیان سیاسی تأسیس می شود و قیودات بر رسانه ها نیز تخفیف می شوند. اما عمر سلیمان که رئیس سابق استخبارات مصر می باشد در این باره که اگر رئیس جمهور مصر برای کنارگیری از قدرت آمادگی داشته باشد چیزی نگفت. مخالفین سیاسی اصرار می‌ورزند که کنارگیری حسنی مبارک برای انتقال سیاسی کشور ضروری می‌باشد. با اینکه شماری از کشورهای غربی از هنگام آغاز تظاهرات جاری در مصر از رئیس جمهور حسنی مبارک به صراحت تقاضا نمودند که از قدرت کنار رود، کشورهای غربی عموماً از رئیس جمهور حسنی مبارک چندان پشتیبانی از خود نشان ندادند. واشنگتن که سالانه 1.5 میلیارد دلار با مصر کمک می‌کند و رژیم حسنی مبارک را از سالیان متمادی یک متحد مهم استراتژی آمریکا در شرق میانه می‌بیند، اشاره نموده که حسنی مبارک باید در پایان دوره کنونی ریاست جمهوری خود که در ماه سپتامبر به پایان می‌رسد از قدرت کنار رود. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به تلویزیون فاکس نیوز گفت مصر در نتیجه تظاهرات جاری برای ابد تغییر کرد.
Egypt is not going to go back to what it was.
مصر به آنچه که قبلا بود برگشت نمی‌کند.
مردم مصر آزادی میخواهند. آنها خواستار انتخابات آزاد و عادلانه هستند. آنها حکومت میخواهند که ممثل مردم باشد. آنها خواهان یک حکومتی هستند که در برابر مردم مسئول باشد. برخی از ناظران غربی نگران هستند که اگر رئیس جمهور حسنی مبارک زود کنار رود، احزاب مخالف امکان دارد برای انتخابات آمادگی نداشته باشند. ناآرامی ها و بلا تکلیفی جاری در مصر، یمن و تونس منجر به بالا رفتن قیمت نفت در جان شده است.
گزارش بود در مورد تحولات اخیر در مصر. قابل ذکر است که گروه های مخالف حکومت مصر گفتند که پیشنهاد دولت مصر برای پایان دادن به بحران سیاسی جاری در او کشور کافی نیست. اعضای اخوان المسلمین که فعالیتش در مصر ممنوع اعلان شده، یک جا با گروه دیگی با گروه از اعضاب مخالف در مصر دیروز با معاون رئیس جمهور او کشور دیدار کردند. این گفتگوها به دنبال تظاهرات صورت میگیرد که از 13 روز بیت طرف بر ضد حکومت حسنی مبارک ادامه دارد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت نزدیک به 7 شام با وقت افغانستان است. به پایان مجله خبری نزدیک شدیم. زرغون منگل از یک دنیا تشکر که با رادیوی آزادی بودین. شامتان خوش.